ستړمه شه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو او څنګه چې تاسو خبرې د خیبر پختونخوا دولس ضلع دا وخت د بدو بارانونو او سیلابونو سره مخ دي دغه ضلعو حال هم درکو خو لومبی د دې وخت خبرونه پی ڈی میں ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانو په نتیجه کې د مړو شمېر 358 ته پورته شوې ده. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي او د چین د بارنو چارو وزیر با روانه ونې د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل د قدرتی افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانونو په نتیجه کې د مړو شمېر 358 ته پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 15مه پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شانګلا، سوابې او مانسیره کې لویه بربادي رامنځته کړې ده او په سیلاب کې د لاهو شو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. پی ڈی ایم نن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې بارانونو او سیلابونو په بونیر کې تر ټولو زیات 225 کسان وجلي او نور 131 ټپیان کړي دي. د پی ڈی ایم ویان انور شهزاد مشال ریډیو سره په خبرو کې په خلکو غږ کړی دی چې پر روانو ورځو کې په دغه سیمو کې د بارانونو او سیلابونو امکان دی نو باید چې په دغه وختونو کې د احتیاط نه کار واخلي.
پدې لړکې پی ڈی ایم ټول ضلعي انتظامیې ته الرټ جاری کړی دی او ټول انتظامیې ورسره چې کوم دی نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي که خدای مکه دغه څه پېښه مخې ته راځي چې مخکې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ڈی ایم په خپل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي.
د پی ڈی ایم د معلوماتو له مخې په ټولو صوبه کې د زیانمن شو کورونو ټول ټال شمېره 358 چې له دې څخه 309 په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 411 نور ته جزوی زیان رسېدلی دی. بونیر تر ټولو زیات زیان لیدلې دی چې 122 کورونه ویجاړ شوي دي. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوالې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. د کوهاټ د پولیسو سیمه ییز مشر عباس مجید مروت پرون په کوهاټ کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پولیسو د ترګرې ضد ادارې په مرسته عملیات کړي دي او د سراج او فریدون په نامه دوه پولیس سرتیری نیولې دي. د نوموړي په وینا دواړه پولیسان د خپلې دندې تر شا د لوړپوړو پولیس چارواکو جماعتونو او سرکاري ودانیو باندې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. مروت زیاته کړې ده چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه نیول منلې دي. دا کوهاټ یو ځایي عدالت دواړه تورن کسان د 15 ورځو په بدني ریمانډ پولیسو ته حواله کړي دي. تورنو کسانو لا په دغه اړه سسپیناوی نه دی کړی. د بنو بکاخیلو منډی نه تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسلوالو د منګولو څخه خوشی شوی دی. نوموړی د اګست په 12مه نامعلومو وسلوالو له بکاخیل منډی سخت تختولی وو. دغه خوریي سمیع الله نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو ملک بخمل د جانیخیلو په یو لګاډه کې خوشی کړی دی او کور ته رسېدلی دی. سمیع الله دا ونه وویل چې ماما یې کمې وسلوالې ډلې تختولی وو. دا په داسې حال کې دا چې د بکاخیل جرګې د څو ورځو غونډو نه وروسته د اګست په 14مه ګواښ کړی وو چې که ملک بخمل خوشی نه کړل شو نو لخکر به جوړوي او د خپل دفاع لپاره به وسلې کاروي. د ملک بخمل خپلوان وایي چې وسلوالو دغه د خوشي کولو لپاره د کروڼو روپو تاوان غوښتنه کوله خو بغیر له څه تاوانه راخوشي کړل شوی دی. او د چین د بارنو چارو وزیر با روانه ونې د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی به د پاکستان د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار په بلنه د اګست په 20مه اسلام آباد ته سفر کوي. بیان زیاته کړې ده چې دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د منظمو لوړپوړو تبادلو یوه برخه ده چې مرامې ستراتیژیکي همکاري لا پیاوړې کول او کاروبار ته وده ورکولې. دا په داسې حال کې دا چې وانګي پرون نوې ډیلی ته د سفر په جریان کې د هند د بارنو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره هم ولیدل. نوموړي پر دغه مهال وویل چې چین او هند باید یو بل د سیالانو پر ځای د شریکانو په توګه وګوري. یادونه وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مې په میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شوی و. دا و د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه به اوریدو که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ. د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدی شئ. په باجوړ ماموندو کې خلک وایي چې د عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ له حکومتي مرستو بې برخې دي.
چې په یوویشتم تاریخه پورې دې خلکو د پاره څه لایې عمل جوړ نه شو دي. کورونو کې چې کم خاندانونه دي نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو.
له بنیرا سیاست مدارا ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې په سیمه کې روان ناورین خلک د ذهني صحت د ستونزو سره مخ کړي دي.
خلکو کې نفسیاتی ټراما هم راغلی ده ډېره زیات. لکه ما دا نوټ کړی سایکولوژیکل ټراما ډېر زیات وه.
او د پیښور د ایډوارډز کالج د پښتو ادبي ټولنې د هلو ځلو په اړه یو ځانګړی راپور هم در اورو.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړو.
دا او د دې سره تړلي نور راپورونو تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده، د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې د مړو شمېره 358 ته پورته شوې ده. په عین حال کې د موسمیاتو څانګې په متاثره ضلعو کې د بارانونو د نوې لړۍ خبر هم ورکړی دی او په خلکو یې غږ کړی دی چې د اګست 23 پورې د سیندونو، نهرونو او غریزو سیمو ته د تنګ نه ډډه وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل له منګورې نیاز احمد خان راکړي.
د قدرتي آفاتو نظم ادارې ترجمان انور شهزاد د اګست په 19 مشال وویل چې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې چې پکې بونیر، سوات، دیر سوابی، باجوړ او نورې ضلع شامل دي، پکې سیلابونو تر دې دمه 358 تنان وجري او 141 تنان جوبل شوي، چې پکې د ټول نه زیات په بونیر کې 215 تنان وجري شوي. دی وایي چې 800 کورونو ته زیان رسېدلی.
په دې لړ کې پیډیا مې ټول ضلع انتظامیه ته الرټ جاري کړی دی او ټول انتظامیه ورسره چې کوم نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي. که خدای مکه دغه څه پیښه مخه ته راځي چې مخکې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ډی ایم ای په خپل ایمرجنسي آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي چې د معلوماتو تبادلې لپاره چې کوم دی نو پروسس چې کوم دی هغه نور هم آسان شي. دې سره سره چې کوم دی نو د عوامو سهولت لپاره یو 000 ہیلپ لائن ایکودے دے چے عوام دس قسم معلومات آگاہ ہے اور دس قسم بدی پیخ اطلاع چے کم دے دا پی ڈی ایم فری ہیلپ لائن 000 بانی چے کم دے اغسطے شی.
دسوات منگوری زلمے حسن خان چے دا خوڑ پغاڑے کور تیر سے لابونو متاثر کرے. اس دا کور رخٹے او خور رو باسی وائی چے دا کور خزے او معشومانے دا رشتہ دارو کر لگلی. اس بیا دا باران او سیلاب خطرے خبردارے دے دے او دا محلے نور خلقی پکر بند کری.
حکومت وائی چے را روان دا پینزو او 21 تاریخ پورې د سیلاب خطر ده. بلکې د باران سسکې راځي خپل لک تیزيږي په هر سړي باندې راځي چې الله خیر را پېښ کنه چې واپس راشي. او نو هر سړی چې هر سړی په یره کې په تر هغه کې دی چې خپل واپس را نشي که باران راځي خلک به اول باران ته خوشحالي دوه وسېریږي. بس دغه دینو څه چې دی خو ولوم تباه شوی دی او الله صاحب دې کې لګیو. بس دغه دې ځان بس ټکو نور خاصم د مارسه تباہ ورباد دي.
د خیبر پختونخوا قدرتي آفاتو نظم ادارې ترجمان وایي چې د راتلونکي وخت لپاره د هرې ضلع انتظامیه ته ویلي چې عام ولس دې د سیلاب او بارانونه په وخت خبر کړي، د اوبو په غاړو آباد خلق دې محفوظ ځایونو ته ورسوي او دې ترڅنګ د سیلاب نه متاثر خلقو ته دې د حکومت لخوا مقرره شوي امدادي شیان زر تر زره ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو سرزو د خیبر پختونخوا بونیر ته چرته چې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې د بونیر په ځینو سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم ځینې خلک د سیلابي ملبې د لاندې دي. دا وایي چې سیلاب ځپلي خلک سپه اوبو، خوراک، جامو او نورو بنیادي اسانتیاو ته اړتیا لري. د نوموړي سره زموږ همکارې خالدان نیاز خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
کم چې مطلب ما هغه ډیفرنت نو نوٹ کو کنه چې کم چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې فیس بک باندې هر څه کې دا ویډیوز دی او پټان دی کنه نو په ګراوند باندې ال تکي د دین سیوا بدحال دی کم چې نقصان شوی دی هغه صحیح دا خو په خلکو کې یو نفسیاتی اغا ٹراما راغلی را ډیر زیات لکه ما دا نوٹ کچې سائیکولوژیکل ٹراما ډیر زیات دا وا تقریبا هر کو نو وس پوره مطلب چې سونه دا رپورٹس راغلی دي افیشل رپورٹس مطابق هو 250 پوره خلق شهید شوی دی بنیا کې خو زموږ د ډی ایچ کیو مطابق چې 300 پلس شوی دي نو لکه تقریبا د هر کور نه څوک نه څوک مطلب دې کې شهید شوی دی نو دا هغه سایکولوژیکل ټراوما دا ټول نصیبه مشکل دی ځکه چې زموږ شهیدان هغوی شهید شو الله هغوی ته جنت نصیب کړي دلته کې چې کوم پاتې شو خلک نو دا هغوی دپاره مسلې اوس لکه ډېرې زیاتې شوې
دغلته کې ښځې څرنګ متاثر شوې دي
ما چې زما شنه چې د زنانو سره مطلب کانٹیکٹ شو سونا چی زو مطلب ما پپل اولی دل کنا اوی ټول ده کا مطلب سائیکولوژیکل ڈراما کی دی ہیلپ لیسنس او ہوپ لیسنس مطلب نو اگر مون تا رانا نہ کاری لکه هر طرف ته تیارا تیارا دا دا صرف لکه یو رانا اپوینٹ ته چی دا هر زنه هر زمون چی دا ثوابین مردان نسوات دا وزیرستان نه کشمیر نه هر زنه هلق راغل دی مدد ته پاره نو دین مون ته لک شانته امید ملاوی کی خو ال تک لکه او زنانو او خاوندان پکې شهید شو ماشومان پکې شهید شو خپلوان شهید شو مطلب څوک نه څوک شهید شوی دی دا هغه ټول هغه ریهبلیټیشن دا هغه ټول هغه کم چې کارونه او هغه ما هغوی باندې رالو اوس چې کورونا هغه هر څه تباه شو د هغه هغه کار سیوا شو بیا هغوی چې اوس چې کم ټینټ کې پاتې کیږي په یو ټینټ کې اوور کراؤډنګ ډېر ډېر خلک دی نو لکه ډېر زیات مسلې دي هغوی ته خوراک بیا هم څه ایریا ته اوس میلاو شو د سکلو اوبه هم میلاو شو خو کپڑې نشته د خلکو سره پیسې نشته د خلکو سره کم زنانو چې په خپل کور کې ځان کاروباري کوله چې سلائی به کوله یا دا کشان کارونه به کوله هغه وسره هم خراب کورونا تباہ شو کار وسره تباہ شو هر طرف نه نقصان شوی دی لکه تاسو سم تاسو کې کنه نقصان ہی نقصان
اوس صورتحال دی او خزه چې کم دی کم سيزونو ته ضرورت لري
اوس خو اوس هم دغه مطلب سیلابونه دي دا ما هم د شپې بیا دوباره باران شوی دی نو دا سره خو کیر شاپیر روډونو هم خراب شو نو اوس کم زنانه چې خپل کورونا ته خپل پلار کو کور ته تلل او هم نشي تلی څوک چې د بهر نه راتلل او د پاره موس مشکل شو اوس زنانه د پاره مطلب ټول نه بیسیک کم چې زموږ ضرورتي دوائی دا خوراک سکلو با کپڑا مکان مطلب دخ کا دی او دا صرف نہ زنانا دا ہر کس دخ کا ڈیمانڈ ہے او دا سے آفتوں پر ٹائم کے زنانے ہی کو مرد ہی کو حاملہ ہی کو ناجوڑ ہی کو ہر سدا اگر ٹول برابر شی دا ہوئی ٹول یو مصیبت کی زمون خلق دا سی دے کنا چې هغه لاس نه ادا کی چې هغه غواړي نه د سوالونه نه کی نو خو لکه ما په خپل وړي درچې لکه هغه په ټینټونو کې هغه ډیر زیات خلک یو ځای نو ټینټ یا ټینټ نه چې شیلټر زی چې هغه خپل نوې ژوند شروع کولای شي دا هغه لپاره چې دا وس دا خو د وسنې ایمرجنسي خبره نه ده خو دا هغه د جابز لپاره کار پکا دا کار کول پکار دي دا زمونږ ال تک تقریبا 3000 نصیبا کورونا تباہ شوی دي دا کشان دکانونو ټول تباہ شو دي دکانونو کې سامان کم چې تباہ شوی نه دي دکانونو دا کې سامان ټول تباہ شوی دي لکه هر طرف نه نقصان شوی دي د مالی جانی نفسیاتی هر ډیر زیات نقصان دي
آیا متاثرین د حکومتي چکم اقدامات یا کم مرستي لاغینه مطمئن دي
تو نه لکه 50-50 مونږ ویل شو تو نه زیات نه ځکه چې ما چې سونو لیدل هلته کې ما په خپل چې هم دوره وکړه نو هغه پولیټیکل ګراوند را شو پارټیز بس خپل امیج ته پاره وسه راځي او هلکو خلک پراپر چې کوم هیلپ دی دا هغه د پاره دونه اقدامات نه کیږي ځکه چې دا اوس درې ورځې وشو او اوس هم داسې ایریاز دي چې چېرته ریسکیو نه دي رسېدلی. نو لکه د درې ورځې نه موږ اورو چې دونه ګاډي رالو دونه ریسکیو رالو. ډېر زیات ما چې هم دوره وکړه ما ډېر زیات ریسکیو والا 1122 فیکس اټ الحدمت والا دا باچاهان فاؤنډ لکه ډېر خلک پکې وو ټول خپل طرف نه کوشش کو خو لکه د ګورنمنت چې کوم کار کولای شي. نو لکه زمونږ بریجز مات شوي دي هغه کدرنګر کې وسه پورې خلکو ته خوراک اوبه ایسم دي ملا شوي کوکن کې هم دغکشان خلک د خوراک او اوبو لپاره چغې وخي. نو دا لارې هم تباه شوي دي دا لارې کم از کم صحیح دي. د ګورنمنت ته زما تخکرې وکړه چې لارې صحیح کړي. د بنیر ته چې د راتلو کوم لارې دي هغه هم خراب شوي دي. ما هم د باران سره هلته کې هم دغلې په روډونو کې راشي گاڑی اس نشی رات لے اٹھ لے پاس آنے سرا. نو دا دیر مسئلے بھی کم کچھ گورنمنٹ صرف دا کولے شی نو اغا لگ رست رست پا دی شو مطلب چھے دا روڑو نا کم اس کم مونگ دا پا رسائی کی چھے زمون چھے کم والنٹیرز دی نور زیون نا چرا گل دی کم چھے پخپلے دا بنیر خلق کوشش کی چھے اغوی دا پا را لارا کو کولاوی
اس متاثرین پا دی وقت کی موجودہ وقت کی اغی دا پارا کم امرس پکار دی آیا خوراک یا نور کم داسی سیزونا
وہ سکم چیزا مو دیر زیاد نقصان شوئے پا بیشونے کوکن دا بیشونے تا خو بیام فوکس لارو علت کی خوراک اوبا میلاو شو وہ قدر نگر کوکن دا خلق مطلب اوی دا دا خوراک دا دری روزی شو خوراک اوبا کپڑا ٹینٹ ہی سم اوی سر نشتا دا آل تک رسیدل پکار دی دا دوایانو آل تک انتظام کول پکار دی آل تک چکم زمو شہید چھوی باڈیز دی چی اغا دا دی اوباسی دا دی دا سیلات سونا کم کی گی اغوی دا گٹو دلان دینا پتہ لگی چی آل تک شتا کنانو
نستاز بخیال سمرا دا سی خلق گوی چی دا ملبین لان دی دیو سپوری
ریپورٹس مطابق 50 پلس وی چی 50 نزیات لاو سم ملبی دران دی دی او لگا میسنگ دی نو میسنگ خبر دخ کئی چی مطلب اغوی شہید چی دی آخو لگا دا نور سا اپشن نا پا دی دی سونا چی نقصان شوی دی او پرونی ورس کی ډیر زیات باڈیز ریکور شو چی اوپر لگ کم شو کنا خو دا ما هم دشپی بیا باران شو نو هغه اوبو لیول بیا لگ سیوا شو دا باڈیز وز بیا گران شو چی مونگا پتو لگو چی کم زیگی باڈیز دی دا سونا پوش دا بارانو نگی دا گران دا کار با دیر زیاد گرانی دا مونگا دا گورنمنٹ دا ریسکیو مونگا پراپر کم چی اکویپمنٹس دی ہیوی مشین دی دا مونگا ایون ہیلیکاپٹر زگا چی اسوز یونان کی کی دیشی چی وسم خلق لا جون دی او دا اوبو دا وچ ماندی چرتا تلین شی کنا سا لار وسرنی نو چی دا ستا زمونگ لکا بیسک ضروریات دا تولو دا پورا بنیر صرف دخ کچا گا دا چی مونگلا خوراک اوبا کپلا ٹینٹ او دا گورنمنٹ طرف نا ہیلپ پکا دا ہیوی مشین بھی پکا دا مونگلا دا لاری دا والنٹیر ریسکیو میڈیکل دا پکا دی لکا ہر سمونگلا پکا دی انفورچنیٹلی
ل بنیر دا پاکستان پیپلز ګوند غړی سیاست مدارا ډاکټر سویرا پرکاش و چې موږ سره خبرې کولې اوس ورزو باجوړ د چرته شه د فوزی عملیاتو لقبله به کور شوی خلک د ګنډ شمیر ستونزو سره مخ دي په دغه اړه باندې زموږ همکار شانواز د یو ځای اوسیدونکو حکمت الله مومن سره خبرې کړې دي د خبرې اور
په دې وخت کې زمونږ د سونه متاثرین عزیزان دي دا اول یو سو کلیو درې سلور کلیو بیا دغه نه بعد د کلو د سیوا شو په دې کې تقریبا چې یو لک نه بره خلک چې کوم دي دا متاثرین دي د خپل کورونه علاقې پریښې دي
دا تاسو په خپل وای چې یو لک نه زیات یو لک به کنه او کنه دا چاته ډیټا دا یو سل غړي رجستر شوی دا
ډیټا هم یو هدا پورې خو رجستر شوی دا 55000 پورې دا سلور 15 ورځې مخکې دا ډیټا رجستر شوی و بلکې یو هفته مخکې دا رجستر شوی و خو دې کې سرکار سره چې کم دا سرکاري ودانې دي سکولونه دي ډیسپنسرین دي کالجونه دي ګرلز بوایز په دې کې سرکار سره چې سونه فیملین دي په یو سکول کې تقریبا 45 فیملین راځي 45 فیملین شش پاره 16 کس حساب کوي یا 30 کس په غټ سکول کې حساب کا خو دلته کوم وی سی یو یو کلی علاقې زمونږ چې کم دا سټی لیریا دا صدیق آباد شو خار شو دې علاقو کې زمونږ سره تقریبا 1500 نه 1600 فیملین دا زمونږ سره په کلو کې وسیږي نور دلته زمون سره په کلو کې دي هغه د طرف ته د سرکار هیڅ توجه نشته.
کلو کې د هغې ضرورت پوره کول لپاره خو لازم بیا یوازې دا نه چې ګنې یو سړی به ډوډۍ غواړي او هغه به وخوري او بس تاسو به ورته ورکوي، د هغه به دوایي ضرورت وي، ډاکټر به یې ضرورت وي، نور هم داسې یو ضرورت وي چې هغه به شاید د کلو خلک به ورته څنګه پوره کوي.
یاره جی داسې ده چې د سرکار سره تر دې ټیمه پورې هیڅ قسمه پالیسي د متاثرینو دپاره نشته. موږ ته په نظر باندې هیڅ نه راځي، دیوسه یو ټیم دوه ټیمه روټۍ ورکوي، هغې هم ټنډرې ایستلي دي. ټیکهداران چې کوم دی، پرون یو زموږ میټینګ و په هغه کې د ماسپښین روټۍ د ماښام روټۍ هم هغو ته په درې نیمې بجې د ورځې میلاو شوې وه، لکه هغوی ټیکه ورسره ډېره ده، ذهینه د هغو سره یر یا ډېره ده، نو په ټیم هغې ماښام روټۍ نه شي رسولی. دې وجې ټول شیز په هغه پلت کې دی چې کوم ځای کې 1500 کسه په سرکاري ودانۍ کې آباد دي متاثرین، دی هلته روټۍ د 2500 کسانو وروړي. خو که موږ د کلو علاقو خبرو کو، څونه ضرورتونه چې په دې سکولونو کې زموږ متاثرین عزیزان دي او څونه چې زموږ سره په دې کلو کې دغه ضرورتونه د کلو د خلکو هم دي. دلته داسې صورتحال دی چې کرپی ده، بل طرف ته بدامني ده، په بازارونو کې کار روزګار نشته، په کورونو کې چې کم خلک دي هغوی هم یو قسمه ډېر زیات په یو لوی امتحان کې. من یو وشتم تاریخ ورکو چې په یو وشتم تاریخه پورې د خلکو د پاره چلای عمل جوړ نه شو، د کورونو کې چې کم خاندانونه دي، نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو، ولې چې موږ مجبور یو دی وخت کې.
داسې خو نه ده چې دغه خلک هم دلته تنګ شوي وي چې ګنې یاره موږ خو د خپله کوره بار شو، هېڅ یو سهولت راته نشته دی، او هغې وایي چې یاره موږ خپلو علاقو ته بېرته ستنېږو، که ډزې وي او که هر څه وي. نو
هغه خلکو ډېر زیات تنګ شوي دي، هغه د غم نن په شانري په دغه کې یوسف آباد پرش کې یو جرګه را بلله شو، نو یوه سهار وه همدې خلکو کوله چې یاره زموږ له دېو 48 ګنټې راکلي و، بلکې دوه ورځې د دی اپرېشن موږ له راکلي وي، دا د لسو ورځو نه سیوا وشولې، د اوسه پورې موږ ته هېڅ قسمه اپرېشن یا یو اکټیویټیز موږ ته په نظر رانلې. بل چې زموږ کومو مشرانو جرګې ممبرانو کومې دستخطې کړي وې، هغو سره هم دا خبره کړې وه چې موږ به په 48 ګنټو کې باجوړ کلیر کوو، تر دې دمه پورې موږ ته هېڅ قسمه څه په نظر رانل.
ما اورېدلي ځینې داسې دي چې لکه کور کې یو دوه کسان پرېښې وي، د دې دپاره چې چېرته غلاونه شي یا مانا څارو ته ساتلی وي چې زه ته به څاروي مړی که نه، داسې نو د هر حوالې خبرې کوي.
یاره جی هغو سره زموږ رابطه کې پیله خو نه نټورک ډېره زیاته مسله ده، خو زموږ سره ملګري موږ هم کوشش کوو هغو ته واټساپ باندې میسج پرېږدو، بیا هغو جواب موږ ته راشي، خو پاټیم نه میلاویږي، درې څلور ګنټې بعد د هغو پیغام هم راځي، داسې زموږ هم ورځي. هلته هغې هم ډېر په بد حال دي، ځکه چې کانه پینه څه بندوبست نشته، کرپی ده، داسې کلي شته دی چې په ټول کلي کې په 500 کوره کې یو دوه کسه به پاتې، خلکو څاروي هم ځان سره ایستلي، پر ځان بیا ریټ باندې خلکو خرڅ کړي چې د 15 لکه روپو څاروی دی، نو په 2 لکه روپۍ ورکو، په 3 لکه روپۍ ورکو، لکه هغه موږ مخې ته دا هر څه وینو. نو په وطن کې ډېر زیات بد حال دی، او دغه خلک هم ډېر په مشکل سره دي، کوم چې په دې کورونو کې یو دوه پاتې شوي دي، ځکه چې هغوی موږ ته وایي چې یار دا موږ په څه عذاب کې ګیر شوي یو. زموږ په پښتونخوا وطن کې بیا په پاټه کې دا څه اولنی اپرېشن نه دی، په هر میاشت کې دې اپرېشنونه دي، په هر کال کې دې اپرېشنونه دي، خو څه نتیجه را ونه وتله. موږ هېڅ څه تر دې دمه پورې ونه لیدله، ځکه چې موږ پکې ماشومان لوی شو، خو دا دهشتګردي زموږ د وطن نه ونه وتله.
د باجوړ د حکمت الله مامون خبرې مو اورېدې. پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین، پاکستان او په افغانستان کې واګدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به په 6 اگست په کابل کې غونډه کوي. د وزیرانو په دې درې کسیزه غونډه کې به په سیمه کې د ترهګرۍ ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز کې افغانستان ته د غزولو په اړه خبرې کوي. تفصیل راشد خټک راغی.
د پاکستان د رسنیو د خبرونو تر مخه د چین، پاکستان او په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د اگست په 6 نیټه په کابل کې درې کسیزه غونډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه خبر پاڼه یا اعلامیه نه ده خپره کړې، خو سرچینې وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړی وزیر اسحاق ډار به په کابل کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته غزولو په اړه خبرې کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان یو خو افغان کډوال اوباسي او بل خو بیا تور لګوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې راځي او په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کوي، نو بیا خپل د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره کابل ته ولې لیږي؟ په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په نوې نړۍ کې د یو هیواد لپاره د بل هیواد مستقل دوست یا دښمن کېدل ګران دي، ځکه ټول ملکونه د خپلو ګټو په اساس د یو بل سره اړیکې جوړوي.
چې په دې خطه کې سم کیږي د چین رول به پکې خامخای. نن سبا چین یو سوپر پاور دی ان هر ملک دا غواړي چې زموږ د آئی سره ښه تعلقات دي. پاکستان هم دا غواړي او د چین هم دا خواهش دی او افغانستان هم دا غواړي چې د سی پیک دا معامله چې کوم دا د افغانستان پورې ورنږدې شي ودرسي. ان دا غټې غټې خبرې دي چې د راتلونکي په دې میټینګ کې به د دې خبرو امکان دی. په بین الاقوامي تعلقات کې یو تعلق هم مستقل نشی کے دے اگر ایشو تر ایشو باندھے ویری کی گی. چین چی چونکہ نن سبا دے ریجنل ٹھیکہ دار دے انو ہر ملک اگئی طرف تگوری
تر دے اڑان دے پنجم اگست عامر خان متقی اسلام آباد تر تللو خبرونو هم راغلی ہو خورس تو پاکستان او پا افغانستان کے وقدار طالبان اوے چی تک آغا دورا پا تخنیکی بنیادونو وزن ڈول شوا ویل کی گی چی آغا تا دا ملگر ملتونو لخوا لگول شو بندیزونو لعمل دا سفر اجازہ نو ورکل شوئے. په امریکا کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل دوره دا پګوته کوي چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو نه کومې هیلې لرلې هغه نه دي پوره شوې.
یو اقتصادی برحله لري دغه سفر او بل خواته پاکستان کوم اهداف چلری لکه مهار کول د ٹی ٹی پی په پاکستان کې د طالبانو څخه سو زلې دی پاره غوښتنه شوې ده. خو طالبان وایي چې مونږ د ٹی ٹی پی سره کوم رابط نه لرو. پاکستان غواړي په دې ورسته کې چې کوم ناامنی ده په پاکستان کې غواړي چې هغه سیاسي اهداف چلری په افغانستان کې دغه د تطبیق د پاره غواړي طالبان سره معامله وکړي. نو بل خواته دلته د امریکا رول هم ډیر مهم دی. تاسو ګوري په دې ورسته کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم وی چې پاکستان سره موږ غواړو په توافق ورسېدو د آسیم منیر تک امریکا ته سحق وستې چې په افغانستان کې پاتې دي ناغه په سولیز ډول پاکستان ته انتقال سي. دا هغه موضوعات دي چې دی پړه طالبانو حاکم نظام سره بحث دي باندې جریان لري.
په کوټه کې د سیاسي چارو شنونکي همایون کسی مشال رادیو ته وویل چې چین د پاکستان او په افغانستان کې وقدار طالبانو دواړو سره ښې اړیکې لري. نه پاکستان د امریکې دا اثر نه آزاد دی او نه افغان طالبان د امریکې سره شوی د دوه تړون نه سرغړونه کولی شي.
دا سیمه کې کامنی د چین په ګټه دی او کدل ته جګړه ای د چین په تاوان. په پاکستان کې چونکه دا وخت دوه ځای مزاحمت روان دي. پښتونخوا کې د طالبانو په نوم مزاحمت روان دي او د بلوچستان خپل مزاحمت روان دي. دا دوه مزاحمتونه روان دي. پاکستان تم ګواښ جوړ دی دا وخت. چاینا بیا دلی انویسټمنټ دی په دا سیمه کې که افغانستان دی که پاکستان دی په دا کې انټرسټ تړلی دي چې دلته اکنامیک اکټیویټیز و دغه سره اوسي. د دې د شتمنۍ چې دي دا دی په کار راوړي. دغه بیا دا انټرسټ دی او دغه ملکونه یې تر دغه لاندې تر تسلط لاندې وي. ځکه دا اوس چین کردار ادا کوي چې طالبان او پاکستان سره شریکي کړي. پخوا به طالبان یا مجاهدین دا چې بودا په پاکستان له خلکو سره کښېنول د دې اندازه ته سوره کوي د دوی اړیکې څومره سره خرابې چې نور ملکونه کردار ادا کوي کنه چې دوی سره کښېنوي. مثال اوس دا وخت چین دا کردار ادا کوي.
رسنۍ وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته تلو نه پس د پاکستان دوره هم کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ. شي که غواړئ چې زموږ د خبرونو په اړه باندې مو تخپل مشورې او تجویزونه راکړي، نو هم د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ سره تماس نیولې شي. دغه شانتي که تاسو موبایل فون استعمالوي، نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي، او په کوم سیمو کې چې زموږ خبرونه په ریډیو باندې نشي اورېدی، نو هلته تاسو د مشال ریډیو په ایپ باندې یا اپلیکیشن باندې زموږ خبرونه خصفه او شفاف اورېدی شي. هم دې سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د دې وخت مهم خبرونه اورو. پی ڈی ایم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیرا 358 ته پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15مه پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شنګلا، سوابه او مانسیره کې لویا ویجاړي رامنځته کړې ده. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. پولیس چارواکي وایي چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه منلې. د بنو بکاخیل منډاینا تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسلوالو د منګولو څخه خوشی شوی دی. د نوموړي خوري سمیع الله مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو ملک بخمل د جانیخیلو په یو سیمه کې خوشی کړی دی او کور ته رسیدلی دی. او د چین د بارنو چر وزیر وانګ یی با روانو ونی د پاکستان او چین ترمنس په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. یادونه وردا چې د پاکستان او چین ترمنس د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مه په میاش کې په بیجینګ کې ترسره شو. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو. په داسې حال کې چې د یوکرین د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورته ویلي چې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین د ولسمشر سره د لیدنې وروستو کړې دي. نوموړي په دغه موضوع د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل یې په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې د اگست په 13مه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړې او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړې. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. ټرمپ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د یوې جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر ښه لومړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنګټن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرس، د ناټو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایټالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشاور زلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاب له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحد ایالاتونه به یې د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحد ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات و. دا غونډې د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیې او امریکا تر سرمشیزې وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 13مه وویل چې د ده هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربان ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدراعظم میرس وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربان غواړي. میرس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر مکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدراعظم وروسته د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویې ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وې او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهیرو.
په کوز سویلي وزیرستان کې چارواکي وایي چې ناپیژندل شو وسلوالو د واڼه مغل خیل سیمینا د یو شخصي سکول پرنسپل تختولې ده. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د خلکو د تختونې او په ولسي او سرکاري کسانو د بریدونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې په سیمه کې ځای په ځای فوجي عملیات هم روان دي چې د خلکو ژوند دې اغیزمن کړی دی. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار مالو نیمې بجې ناپیژندلې وسلوالې د وانا مغل خیل سیمینا د شخصي سکول پرنسپل تښتولی دی. د وانا سیټي تونې مشر عالمگیر ماسی د دغې پیښې په باره کې مشال ریډیو ته وویل.
پیښه گئی تقریبا 7:30 بجې آس پاس د ټیمو کوادو رحمت الله پرنسپل چې د سکول پرنسپل دی د مغل خیل
سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د عوامی نیشنل گوند غړی ایاز وزیر ویایی چې په ضلع کښې یې د بدامنۍ پیشه مخنیوی دے پورا حکومتی چارواکی سا گامونا نہ پورتا کبھی
پرنسپل و وزیرستان کے پرائیویٹ اسکول نے اول بنیاد دخساریش کرایو دل جیت کنٹریبیوشن یہ دی پدا علاقہ کے اور سماجی کارکن پر سمجھ دا یہ اخبر خدمات انجام کاری نو دا نن گائید وقتی کو تبا جی کہ دل پل دے آمن سے اس طرح سو گز کے دلتا دے دس کل دائی مغل خیل کلی دل پل دا زور تچ سایر طرح نو دا اخبر سکول تر راون وچے گاڑا ورطا روح آیا ہوا کارون ورطا روح لل دای جدا دینا ہوا کر تو رحمت اللہ وزیر بندنن دے پرائیویٹ سکولی چھے چورا سٹوڈنٹون وی پرنسپلون وی تاہا کہ سیاسی خلق کا دن کرائی رہا خدا نن اعتزاز دے کم سپیچینا کم پروگرام چھے واغا دے دے زند پورا مادود کا نو دے چوبیس گھنٹے کی میچن کرائی رہا چھے دے دخے پر ادی بازیات کی خود ٹھیک تو چھے نوی نو لیس کو وہی سیاسی خلق وہ بالکل پتا کہ شرکت
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمینا د شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاول زیماوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د امن جمہوریت او پرمختیا کاروان اردن کو مشال ریڈیو تک وگی په بونیر کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو هلې ځلې روان دي. خدا پرمختي چارو کارپوهان وای چې باید په دې کارونو کې د بیلابیلو تنظیمونو ترمنځ همکاري ډېره وي چې خلکو مرسته سمو شي. په دغه اړه باندې خالد نیاز راپور راکړي.
د بچا خان ټرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلې سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډېر ارګنایزیشن دي په درزنو نو ارګنایزیشنز راغلي دي هغه هم خپل همت کوي کار کوي خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیز دی چې د کوارډینیشن کمی ښکاري ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا حقدارو ته بیا نه رسي. نو د دغه کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې دا افرټس چې د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډېر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د صوابۍ فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 غړي د اگست په 14 بونیر ته ورغلی وو چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستې کړي.
بالون چې کوم لګي لګیاو شاول او دا ماشینرې لګیاو دا اغې نه برا چې وړو کې کلرې نو اغې کلی نه چې کوم نه برا اغې ته هغې چې دلته هیوی ماشینرې لاندې راغلي اغې ځای کې 18 21 21 کسان چې نو ملبی دلاندې د یو خاندان پراته دي.
د تنظیمونو سره سره عام اولس سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 crore rupees راجم شوی سیلاب ځپلي سیمو کې به سروے کوي چې خلک کومو سیزنو ته زیاته اړتیا لري هغې نه پس په امدادي کارونه پیلوي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو او هغه ټیم چې دی نو هغې کې زموږ ملګري هغه چې هغه د بنیر دي چې هغې لاړ شي اول ته سروے کوي او هلته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته ووایي او بیا موږ د هغې مطابق د هغه پیسو که توکي لګي او که سامان لګي او که خوراک لګي او که تعمیر کېږي او که نقدیت ورکولي نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ډی ایم ای ویان انور شهزاد وایي سیلاب ځپلې سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وایي سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ایل اڑخا چکم لے دے کسانو تا راشن او دے سرا سرا چکم لے نو غیر خوراکی شیزونا چکم لے آغا ورکلے شیوی دی زلی انتظامی تا مجموعی توگا سلور سوا 50 million rupees چکم لے نو دا متاثرہ ازلا تا لے گلی شیوی دی چی زر تر تر دی امدادی کاروائیو کی دی لم لیٹ دی نکی او زر تر تر دی متاثرہ کسانو تا دی امداد و رسی دین علاوہ چکم مر چوبلا شیوی دا خیبر پختونخوا چکم کمپنسیشن پالیسی دا هغه کمپنسیشن پالیسی مطابق به د دې کورونو سره به مالی مرسته به هم کولې شي.
د موسمیاتو محکمه وايي د باران د لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري چې لرستې پی ډی ایم ای د متعلقه ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرټ اوسېدو هدایت کړې دي. خالد نیاز مشال ریډیو پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 lakh+ زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال راډیو سره ملګری شئ.
افغان محصلینو ځوانانو د مدني ټولنو فعالانو نن په پېښور کې یو خبری کانفرنس کړی دی. دی په دا خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پاکستان کې د دوی د پی آر کارډونو موده وغځي او له پاکستانه د افغان زده کوونکو او کډوالو په زور د ویستلو لړۍ دې ودري. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره دې په شریکه د افغان مهاجرینو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
افغان مهاجرینو دا غوښتنه د اگست په 19 په پېښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې کړې ده. په دغه مهال د افغان مهاجرینو او ځوانانو د ټولنې مشر نقیب الله ایوبی مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ نن مطالبان دا د خیبر پختونخوا ګورنمنت او پاکستان ګورنمنت نه، لکه څنګه تاسو ته پته ده چې ډیر کم وخت مونږ ته راکړی دی چې تاسو په دې سو لنډو ورځو کې تاسو افغانستان ته لاړ شئ. مونږ سره دلته په مختلف سکولونو کې، مختلف کالجونو کې، مختلف یونیورسټیانو کې سټوډنټ دي. هغې شپږ کاله ډیګریانې دي، اتو کالو ډیګریانې، څلور کالو ډیګریانې، تر اوسه انکمپلیټ دي. دا په دې لنډ وخت کې مونږ نشي کولای. مونږ ګورنمنت او پاکستان نه دا مطالبه ده چې مونږ ته کم از کم 15 کاله وخت راکول شي.
د خبري کانفرنس پر مهال د افغان مهاجرینو او ځوانانو د غوښتنې په حمایت کې خبريالي مسکان صافي خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل، افغانان خپل هیواد ته تلل غواړي، خو مسله دا ده چې په افغانستان کې د جنکو او ښځو د تعلیم او روزګار لپاره حالات سم نه دي.
په پیښور کې ما خبريالي کړې، ما راپورونه جوړ کړې، زه د مېرمنو سره کورونو ته تللې یم. زه ګورم چې څومره ډېر ښځې او نجونې او مېرمنې د کور سرپرستی په غاړه لري، نه ورور لري، نه پلار لري، نه مېړه لري، نه کوم بل کس لري. دوی به څنګه کوي؟ دوی افغانستان ته ځي خاوره خوري، که کار ورته نشته، که آزاد ژوند ورته نشته، دوی به څه کوي؟ زما په څېر نجلۍ څه کوي؟ زه د نه جمهوریت خلاف یم، نه د طالب خلاف یم. ما ته ستونزه نشته، هر څوک راځي نظام چلوي، خو چې حق ورکړل شي، امنیت ورکړل شي، زموږ امنیت خوندي ووسی. ګڼ شمېر نجونې پاکستان کې زده کړه کوي، کدا سپتمبر کې وستل شي، د دوی راتلونکي څوک ضمانت ورکوي؟
د زهرا په نوم پېښور ته د تعلیم لپاره په ویزه راغلی یوې افغانۍ مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د هغې د ویزې موده پای ته رسیدلې ده، چې په وجه یې د سختو اندېښنو سره مخ ده، ځکه چې که افغانستان ته په زور ولېږدول شوه نو د ډېرو کړاوونو سره به مخ شي.
زه میډیکل سټوډنټ وم، یو کال زما په میډیکل وشو، بیا بند شو یونیورسټي. بیا دلته افغانان ته ویزا نه ورکوي، ویزا نه بغیر ایجوکیشن مونږ نشي کولی. دلته ویزا اوس ختم شوې ده، یو ویزا ختم شوې ده، اوس ویزا نه ورکوي. مونږ چې بیا اپلای وکړو، بیا وایي چې افغانستان کې تاسو ویزا اخیستلی شي، هغه هم په $400.
دوی په خبري کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې درې واړه دي په شریکه د کډوالو په اړه یو پالیسي جوړه کړي. اسدالله صافی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
کله چې په ګورنمنټ آف پاکستان داسې یو پالیسي جوړی، په کار دا ده چې د افغانانو ځوانان مشران په دې کې کینی او دا غوی نه دي رائے واغستل شي چې آینده د فارا کدا سي هغه داسې پالیسي راځي او هغه اقدام اخلي چې بیا افغانانو ته پکې اعتراض نه وي. په دې کې دی باید افغانستان حکومت یو نه چار افغان ځوانان ګورنمنټ آف پاکستان دا شامل وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې صد باندې 14 لکه افغان کډوال د یو این ایچ سی آر پی او آر کارډونه لري. د دې ترڅنګ په پاکستان کې 8 لکه نور داسې اسناد لرونکي افغان کډوال دي چې افغان سټیزن کارډونه ورته ورکړی شوی وو، خو پاکستان د بې اسناد کډوالو د ویستلو د روان بهیر ترڅنګ روان کال د اپریل د میاشتې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو د ویستلو بهیر هم پیل کړی. په افغانستان کې د کډوالو چارو د وزارت د شمیرو تر مخه روان کال له پاکستانه افغانستان ته 1,90,000 افغان کډوال ستانه شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د پېښور ایڈورډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومبه اداره وا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړ کړې و. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې وایي د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه مو په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویشه وړاندې خپل کار پیل کړی و چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماټیک سوسایټۍ د سټیج، ټي وي او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی و چې په کالج کې د مشرقي علوم او فلسفه استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی و. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي جبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی و. هغه تر څه حد پورې دا سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې و نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولې وي. یو بل ډېر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفی خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخیستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولی دی.
دا ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره پیل راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدي چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلب لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروث لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملونو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کوو. نو غنی خان هغه کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د 1980 لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړیدل، او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موقع باندې بیا بله غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سه ورسو یا به وي، خو ټکر سه به عم د روس کالج سټوډنټ خو نو دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موقع چې په دغه موقع باندې دا میوزیک شو، نو غنی خان خو ډېرې خبرې وي، خو دغه بتیم چې دا غټ دغه دا و چې د هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو سامنے سندر شرابو لادو زخبے کا انعام دی دنیا پسے پجاڑم لاتیار ہلان تکواڑم ارو راج بیا دواما نر لڑ دا مخانو دم دہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی، او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی، د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشي تللې.
دا دو ادارې ډېرې لرغونې دي او د په ادب باندې په کلتور باندې ډېر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نامونګه یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبریال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبه افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر و ټاک، او د غلطې د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري، خو بدبختانه هغه سه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شي، نو موږ وړې وړې مشاعرې د کالج په هال کې جوړې کړې. کالج د محصلینو او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول، علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړوند وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنټ وم، هغه وخت کې زمونږ د ټولې ټولنې دغه سره لاس راوړنه وه چې مونږ وکولای شو چې په ډېره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وړ ده چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړې کړل شوې دي، او په تیره اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمېر نسلونو صلاحیتونه ځلولې دي.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.